السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو خراغلاست ویم پایل با په خبرونو باندې وکړو
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې یو قانوني لایحه په دې هدف تصویب کړ چې دا ډاډمنه شي د امریکا پیسې نور د طالبانو لاستنه لویږي د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللی چې د طالبانو په کنټرول کې دی د کمیټې مشر براین ماست ویل هیڅ باور نه لري چې طالبانو د پیسې مرستندویو بشري مؤسسو ته ورکړي وي د دې لایحې وړاندې کوونکي استازي تیم برچت ادعا وکړه چې یوازې سږکال 200 میلیون ډالر افغانستان ته لیږل شوي امریکا خپلې نړیوالې بشري مرستې د ارزونې په هدف ځنډولي خو لا معلومه نه ده چې له افغانستان سره لا هم د 40 میلیون ډالر مرسته کوي که څنګه د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي و چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه کې مسولین وایي د طالبانو حکومت د مالی وزارت په 34 قلمه وارداتي توکو د لیږد فورم لغوه کړی د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل په دې توکو کې خوراکي او ساختماني مواد برېښنایي او روغتیایي وسایل شامل دي امریکا له چین څخه په وارداتو باندې تعرفې 125% لوړې کړې ورسته له هغه چې چین له متحدو ایالاتونو څخه په وارداتو 80% تعرفه ولګوله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په چټکۍ سره په غبرګون کې امریکا ته په وارددونکو چینایي توکو تعرفه 125% ته لوړه کړه دا اقدام د نړۍ د دوو لویو اقتصادونو ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د زیاتېدو یوه بله نښه ده او د هند کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې راشد خان تر څو کمزور لوبو ورسته بیگاوت مانید 2 وکټ واخلي او خپل ټیم بریا ته ورسوي آی پی ایل په خپل فیسبوک پاڼه د راشد خان یو عکس خپور کړی او ویلي دی چې خان له خپل جادو سره بیرته راستون شو ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان په کې لوبیږي وت مانید د راجستان رایلز په وړاندې 211 منډې وکړي په وړاندې راجستان لوبډله یوازې 159 منډې وکړای شوې راشد خان په دې لوبه کې په 4 اوورونو کې 2 وکټ واخیستې خان تر دې په مخکنیو 4 لوبو کې یوازې یو وکټ اخیستی و او خپل مینوالی څناڅه مایوسه کړی و
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لویا مهربان را په سپیشل نامه سلامونه ونی کی هر میو منی درنو زکونکو هله دا چیرغو جوړو سی او وخت په متردی محله په خیره رسوري درنو زکونکو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لومړنی لوست تاسو ټول ته شرح خلاص ویم په دې هله چې د لوست را خرینې شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلی سفر کې را سره مل اوسی درنو زکونکو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی یو ډیر پزره پوری او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر پزره پوری معلومات په لاس راوړو د نن ورځې کوونکو د نن ورځې لوست چې موږ هغه ستاسو د کتاب درې موصلره مپاړنه لومړنۍ لوستي چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم پاړه څه په هیږي همدا موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاس راوړو د نن ورځې کوونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوند همدارنګه د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لاس راوړو د تاریخ علم به وپیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی همدارنګه د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټې لري او دا چې تاریخ مشته سره څه کوي پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات لاس راوړو درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو نو لومړی باید تاریخ وپیژنو دا چې تاریخ څه شي او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو نو تاریخ یو علم دی چې پخوانی او هغه تیر شوی پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي یعنی تاریخ موږ ته هغه ډول پیښې رارسوي یا هغه ډول پیښې څخه موږ خبروي چې هغه ډېری پخوانی وي هغه کېدای شي چې موږ نه کوو زموږ پلرونه هغه مهال شتونه درلوده یعنی د هغه مهال یا حتی د پیړۍ پیړۍ مخکې کیسې داستانونه او ډېری تاریخي پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي یعنی د تاریخ علم زموږ سره د مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیرشوي ژوند باندې وپوهیږو د چې پخوا ژوند څه ډول وو یا کومي پیښې رامنځته شوي وي نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري یا کومي پیښې په هغه کې په سیاسي په اجتماعي په ټولنیز یا په هر برخه کې وي، هغه پیشي د تر ورځې پیشي د نن ورځې حالات د پخوانی حالات سره څه ډول فرق لري، د دوی ترمنځ توپیر څه دی، څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخوانی ژوند څخه تر اوسه پورې، یعنی د هرې دورې د پخوانی ژوند د پخوانی کیسو د پخوانی داستانونو د پخوانی پیشاړون موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده. نو راځو خپل درس پیلو چې زموږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي. همدا مو د نن ورځې لومړنی لوست دی. راځو خپل درس پیلو د تاریخ تعریف. لکه څنګه چې مخکې هم وویل، تاریخ یو علم دی چې تیرې شوې پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي، یعنی تاریخي یا تیرې شوې پخوانۍ پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیرې شوې پیښې د مهال یعنی زمان او د ځای یعنی مکان په پام کې نیولو سره بیانوي. مهال او ځای ته د تاریخ د تاریخي پیښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او افسانو څخه بیلوي. یعنی موږ دلته یادونه کړې ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیول سره هغه پیښه موږ ته بیانوي. وخت او ځای دلته د وخت او ځای یادونه سوي ده، یعنی محل او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي، یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسه او نکلونه څخه بیل وي. یعنی کیسه او نکلونه یو جلا اړخ لري، تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري. موږ وایو چې تاریخي پیښې محل ټاکلی ځای یا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای لري، یعنی همدا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي. هر پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې موږ هغه پیښو ته تاریخي پیښه ویلی سو کومه پیښه چې په ټاکلي مهال او ځانګړي ځای کې واقع شوې وي هغه تاریخي پیښه ده، موږ ورته ویلی سو چې تاریخي پیښه ده. مثلا د بدر غزا، د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې د مدینې په 150 کیلومتر کې واقع شوې ده، نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده. د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده، ولې؟ په دې شي د بدر غزا هم دویم ټاکلي ځای لري، یعنی د مدینه 150 کیلومتر د دې پښې ټاکلي او ځانګړي ځای سو، یعنی د مدینه 150 کیلومتر یو ځانګړي ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښه سوې ده. د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده سوې، او د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې سوې ده. 2 هجری قمری کال د دې پیښې هغه ځانګړي وخت سو، یعنی 2 هجری قمری کال، 2 هجری قمری کال د دې پیښې ځانګړي یا ټاکلي وخت سو. نو وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده. موږ ویل چې هر پیښه تاریخي پیښه نه، یوازې هغه پیښه تاریخي پیښه دي چې ځانګړي ځای او ځانګړي وخت ولري. نو کچیر موږ د نن ورځې ترافیکي، طبيعي او د تورته نوري پیښې په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیښې نه سوایو. په دې چې دغه پیښې ډېرې عام دي، هر وخت رامنځته کیږي، په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې رامنځته کیږي، نو موږ نه سوایو چې دا تاریخي پیښې دي. مثلا ترافیکي پیښه، یو ترافیکي پیښه داسې په نظر کې نه سو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیښې سوي دي. په درو ولایتو کې ترافیکي پیښې په یو ورځ سوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکي پیښه سوي ده، په کابل کې په شام سوي ده، او په کندهار کې سهار سوي ده. درې مختلف ولایات سو، درې مختلف ځایونه سو، یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو، نو نه ټاکلی ځای سو نه ټاکلی وخت سو. نو دغه ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلی چې دا یو تاریخي پیښه ده. تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. د دې څنګه لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیرې کړې دي، ډېرې بیلابیل پړاوونه تیرې کړې دي، ډېرې لوړې او ژورې لارې یې تر شا پرېښې دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسېدلې دي. همدغه ډول ټولې پېښې چې په بیلابیلو وختونو کې په دوی سره مخ شوي دي، هغه دوی تر شا پرېښې دي. دغه ډول پېښې چې بیا ځانګړي ځای او بیا هم ځانګړي وخت ولري، هغه تاریخي پېښې دي. او تاریخ پوهان دغه ټولو پېښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دي، یعنی تاریخ پوهان دغه ډول پېښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. دلته موږ یو یادونه د تاریخ پوهانو وکړه. راځو تاریخ پوهان پېژنو چې تاریخ پوهان څوک دي. تاریخ پوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کېږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه پریوي، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. هم هغه پیښو بیا تر موږ پرې راسوي او موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي چې دا هم تاریخ پوهان سول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته څه را زده کوي، څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو پیژندل. اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلی دی، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بل یې هم تاریخي دوره ده. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نه و، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نه و، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته شوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هره دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایشت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینت تر امکېدو پورې رسېږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود، نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسېږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې له دې چې تاریخي دوره پیل شي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډیر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډیر مصروف ژوند یې درلود. دوی به د خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې به دوی په خپل زیار ایستله چې دوی به خپلې اړتیاوې پوره کولې، لکه څرنګه چې موږ او تاسو نن د ډیرو وسایلو څخه کار اخلو. دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود، ډیر ساده ژوند و، مګر ډیر مصروف ژوند و. دوی به د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول، د دې تر څنګ دوی به غرونو او څوکې اوسېدل، د خپل د خوراک لپاره یې د ونو د میوو څخه د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډېر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل، یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته شو، نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته شو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي، یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته شوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته شوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا چې د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تېرې شو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو، د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تېرې شوي، چې شاید موږ خو بلا شکه چې شاید هغه مهال نه و. یعنی ډېر پخوانۍ پیښې، زموږ پلرونه، زموږ نیکونه، یا حتی زموږ د نیکونه هم هغه مهال شتون نه درلوده. هغه ډول پیښې چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي، او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیښو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړۍ پیړۍ مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخي پیښې ثبتوي او تر موږ پورې رارسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپېژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللې ټولنې او هېوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دی، د هغه لاملونه څه دي، دوی څه ډول پرمختګ کړی دی. که چیرې موږ لاړ سو د هغه هېواد تاریخ وایو، نو موږ به وپوهېږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلود، کومې لاسته راوړنې درلودې، څه ډول حالات دوی تېر کړي وو چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی. چې د هغه په پیژندلو سره به موږ وکولای شو چې د خپلې ټولنې د ودې او پرمختګ لپاره هم کار وکړو. په لنډ ډول موږ داسې ویلای شو چې تاریخ د تېر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکار ښکاره کوي، تاریخ هم هغه تېر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډېر په واضح او اشکار ډول راته ښکاره کوي. یعنی د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډېر واضح راکوي، ډېر راته ښکاره کوي، ډېر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول. د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی سو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپېژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشلې شوي دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ و، په کومه دوره کې تاریخ نه و، د دې اړوند معلومات لاسته راوړل، او د دې ترڅنګ موږ د تاریخ د علم ګټې باندې وپوهېدلو. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسې د تاریخ علم وپېژنئ، یعنې تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شی دی. تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي، نومونه به یې زده کوئ او هر